په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د سېشن به ورځ ده، د وژي اسمبلی 28 د سپتمبر 18. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم اورېدل سي. اورئ چې د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین د طالبانو لخوا ځنډول شوی. په پیل کې خبرونه. د هوا پیژندنې اداره د نن ورځې په اوږدو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې یو بیان خپور کړی چې وایي نن سه شنبه په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، تخار او بغلان ولایتونو کې د 1500 او 1300 میلی مترو ترمنځ د بارانونو تالندې برېښنا اټکل کیږي. د بیان له مخې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په لویدیځو، جنوبي او مرکزي سیمو کې د نسبتا تیز باد چې سرعت به یې په ساعت کې د 1500 او 1000 کیلو مترو ترمنځ وي او ورسره خاورو او دوړو امکان هم شته. په پام کې ده د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ سبا پیل سي. په دې لوبلړۍ کې چې کوربه افغانستان دی، د دواړو لوبډلو ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې پلان سوي دي. لومړۍ لوبه سبا د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت مازیګر پر 4:30 بجو په پام کې ده. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان وایي لکه چې د جولای میاشتې په پای کې د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، روسیې ته هیڅ راز وسلې نه دي ورکول سوي. د شغلي پزشکیان له خبرو داسې ښکاري دی چې غواړي له متحده ایالاتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مستقیمو خبرو ور پرانیستې پرېږدي. خو 19 کلن پزشکیان چې ځینې څارونکي د نسبتا معتدل ولسمشر په سترګو ورته ګوري، په عین حال کې د ایران پر دولتي ټلویزیون د خبرو پر مهال د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه د تهران پر پخواني سخت دریز ټینګار وکړ او ویل چې هیواد به د دې پروګرام د محدودولو په هدف د لویدیځ له بندیزونو سره سره له دې پروګرام څخه هیڅکله په شان نه سي. تکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سه‌شنبه مصر ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلي بلینکن به له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې پر هڅو خبرې وکړي. دا سفر داسې وخت کې چې فلسطیني چارواکو ویلي پرون هم پر غزه تړنګه د اسرائیل په هوایي حملو کې د 15 ښځو او 4 ماشومانو په ګډون 14 کسان ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ قطر هم له میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یو موافقه د صلح کېدو د هڅو منځګړیتوب کوي. د اسرائیل حکومت پرون دوشنبه ویلي د اسرائیل او د لبنان د شیعه ډلې حزب الله ترمنځ شایي یوه بالقوه پراخه جګړه په نږدې کېدو وي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د متحده ایالاتونو له منځګړي آموس اوکشټاین سره په کتنه کې ویلي د یوې احتمالي موافقې لپاره وخت ځکه د لاسه په وتلو دی چې حزب الله ډلې د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس سره ځان نږدې کړی دی او د شخړې له ختمولو یې ډډه کړې ده. د بی سرحد ډاکټرانو ټولنی ایم ایس ایف په روسیا کې خپل فعالیت وځنډاوه. د ټولنې چې مرکز په سویس کې دی پرون په یو بیان کې ویلي چې په روسیا کې خپل فعالیت په ډیر خوشحالي سره پای ته رسوي. د ایم ایس ایف د روسیې د څانګې مشر ویلي چې د دوی فعالیت د خپلواکۍ، بې پرېتوب او اخلاقو پر اصول ولاړ دی او خلکو ته د هغوی د اړتیاو پر اساس خدمات وړاندې کوي. پرون دوشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو لشت لږه په 5 ایالتونو کې ټاکنیزو چارواکو ته مشکوکې بستې لیږل سوي، خو په دغو بستو کې د خطرناکو موادو د موجودیت راپور نه دی ورکول سوی. په دغو کڅوڼو کې پوډرو ته ورته مواد آیووا، نیبراسکا، تینیسی، وایومینګ او اوکلاهوما ایالتونو کې د بهرنیو چارو وزارت استازولیو او د ایالتونو انتخاباتي دفترونو سیکرټرانو ته لیږل سوي. په دغو ایالتونو کې چارواکو دا موضوع تایید کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره ایف بی آی او د متحده ایالاتو د پوستي خدماتو اداره د دې موضوع په باب څېړنه کوي. دا په تېر یوه کال کې دویم وار دی چې د انتخاباتو 2 ایالتي دفترونو ته د پوستي له لارې مشکوکې بستې لیږل کیږي. یا هم دې خبرونې ته شرغلاست. اوس ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. طالبانو د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د ځنډېدو اړوند راپورونه رد کړل. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت هغه راپورونه چې ګنې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین ځنډېدلی دی رد کړل. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون رسنیو ته په یوه استول شوي بیان کې ویلي دي چې ځینو رسنیو په دې اړه ناسم معلومات خپره کړي دي. په بیان کې راغلی دي چې د پولیو پر واکسین د بندیز یا د واکسین د ممنوعیت اړوند رسمن هیڅ نشته. بیان زیاتوي چې د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي د پولیو واکسین په داسې مشروع او تخنیکي لارو چارو تطبیق کړي چې د ټولنې لپاره ګټه ولري. پرون له دې مخکې اسوشیتد پرس خبري اژانس د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی راپور ورکړ چې طالبانو اجازه نه ده ورکړې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین کور په کور تطبیق شي، بلکې د دې چارواکي په وینا طالبانو د کورونو پر ځای په جمعتونو کې د دې کمپاین د تطبیق سپارښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې پلان لري په روانه سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو پر ضد د واکسین یو بل کمپاین پیل کړي. په افغانستان کې د پولیو پر ضد د یونیسف د رسنیو او اړیکو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر کمال شاه د پولیو پر ضد د واکسین د تطبیق پر مهال د طالبانو د حکومت د لا زیاتې او اغیزمنې ونډې غوښتنه کوي.
که د عامې روغتیا وزارت داخل واوسي نو په پروګرام به ښه تاثیر دا وي چې هلته محلي چارواکي به ورسره همکاره وي تر څو پروګرام ښه تطبیق کړل شي. د دې تر څنګ د دې رول په عامه پوهاوي کې هم ډېر مهم دی، ځکه هلته د دولتي راډیوګانو او تلویزیونونو کار اخیستل تر څو د خلکو پوهاوی زیات شي، له ممبره او له علما کرامو کار اخیستل دا هم ډېر زیات اړین دي، او دا حکومت کولای شي په دې برخه کې بارز رول ولري.
پولیو بی علاجه ناروغی ده، خود واکسین په وسیله مخنی ول کیدای شي. د WHO د معلوماتو لمخه سکل په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 300 تر رسیدلی، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر یوازې شپږ و. افغانستان او پاکستان تر دې وروستیو پورې د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه و چې د دې ناروغۍ موارد لا هم پکې شته. ډاکټر کمال شاه د غزې په تړانګه کې د جګړې له پیل وروسته په فلسطینی وګړو کې د پولیو د ځینو مواردو موندل کېدو ته د اشارې په ترڅ کې وایي پولیو داسې ناروغي ده چې که د نړۍ په یو هیواد کې هم پاتې وي ټوله نړۍ ګواښلی شي. ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته دا پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانانو په لیکنه بڼه ازادي رو ته شکایت کړی، ویلي دي چې د طالبانو حکومت پر ځوانانو باندې د نورو بندیزونو په دوام اوس دوی د سری خولې له په سر کولو څخه هم منع کړي دي. دوی لیکلي چې د طالبانو لخوا په ښکاره ورته ویل کېږي چې دا خولې د منظور پښتون پلویان په سر کوي، نو ځکه د دوی له سر نه یې په زور لري کوي. خو آیا د خپل یوازې د منظور پښتون د پښتون ژغورنې ډلې په سر کړی او کوي؟
خو د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو ازبکو سند شمال کسانو ډیری په سر کوله، حتی زموږ تاسې زړې زنانه او بد خلیګانې په سر کولې، دا تنه د منظور پښتون پرې تړاو نه لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو نظام د سری خولې له په سر کولو سره جدي حساسیت ښیي، هغو ځوانانو ته چې دا خولې په سر کوي څه کول پکار دي؟
خیر داسې دی نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولۍ په دوی باندې منع کېږي او دوی هغه خولۍ په زوره باندې په سر کړي. کېدی چې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کوم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای ناخواسته، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کېږي، دلته دلیل نه ویلی کېږي.
نن پام دې خبرې کوم ملتیا مو وکړي. درن دوستانو د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام له خپلې دویم ځلي واکمنۍ را په دیخوا پر ځوانانو او نورو عامو خلکو باندې دومره بندیزونه وضع کړي چې نورې په وینا د صبر کاسه ورنسکوره کړې ده. په زده کړو او کار محدودیت د دوی په شخصي ژوند کې مداخله هغه څه دي چې هیڅ وګړی پر ځان نشي منلی. یو شمېر ځوانان وایي چې په دې وروستیو کې د دوی له سر څخه هغه خولې په زور اخیستل کېږي چې سور رنګ لري او عام خلک یې د ګلمی خولیو په نوم هم پیژني. ګلمی ځکه چې له دا ډول جوړښت څخه ګلام چې خلک خونی ورباندې فرشوي هم رغیږي. د ځوانانو په خبره له سرو خولیو څخه ځکه دوی منع کېږي چې طالبان یې یوازې د منظور پښتون ډلې ته ورمنسوبوي. د منظور پښتون په ډله کې هغه کسان شامل دي چې د یادې ډلې په خبره دوی له حکومتونو سره د لر او بر پښتنو د حقونو پر سر مبارزه کوي. په کابل کې یو تن ځوان چې نه غواړي نوم یې په دې موضوع کې د خبرو کولو لپاره په خپرونه کې خپور شي وایي
خبره کې د سری خولې کېږي هغه بیرته بیا هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی د هغه نظریې مخنیوی دی دلته ځکه چې کله هم مطلب په یو ځای کې مطلب یو خوځښت یو غورځنګ راپاڅېږي نو کولی شي مطلب په یو دولت کې ګډوډي رامنځته کړي یا مثلا هغه کم حق چې دوی غواړي لکه څنګه چې په پاکستان کې هغوی جګ شوي د خپل حق د غوښتو لپاره چې دوی که چېرته مثلا چغه کړي نو د پاکستان په هر ګوټ کې هغوی خلک لري او که وغواړي چې مزاحمت لوی او کوچنی سطح باندې دولت ته ایجاد کړي نو هغه ایجادولی شي. په دغه فکر باندې دوی دغه شیان منع کړي دي او بیا سری خولۍ نو دوی حتمن د دې شي ویره به حتمن لري او حتمن به احساسوي چې هغه خوځښت دلته شروع نه شي او دلته چې دا موږ ته یو مزاحمت جوړ نه شي.
ځوانانو ته څومره دا موضوع مایوس کوونکی ده چې مثلا ته خولۍ سر کولو ته دیم نه پرېږدي او یو خولۍ چې هغه لبخانه دوی په سر کوله اوس یوازې د منظور پښتون ډلې ته ور منحصره شوې ده. ګواکې داسې وایي چې دا غودي په سر کوي او تاسې مې په سر کوي. اکثره ځوانان دي چې خوښېږي دا ډول خولۍ ګانې په سر کړي. اول دا راته وایي چې تاسې خپله د خولۍ کوم مخ په سر کړي نه دم په سر کړي او دا چې له سر نه لري کېږي څومره بد تاثیر کوي.
زه اصلا د یوې خولۍ هم شوقي نه یم او تر اوسه پورې ما یو وار یو عکس په سر کړی وه نور چې زه د دې خولۍ شوقي نه یم. بله خبره دا ده چې دا چې د ځوانانو په هر څه کې مطلب ګوتې وول شي نو هغه ناهیلۍ نه هم پسې دا خبره ور اوړي ځکه چې کله د انسان په شخصي ژوند کې ته یو قفس کې چې کله یو مارغه وساتلی شي زه فکر کوم هغه به دومره قیداتو لاندې نه وي لکه څومره چې په افغانستان کې نن سبا ځوانان ښځې او ماشومان او بوډاګان هر څه دا ټول د دومره قیداتو لاندې دي نو دا خو ډېر زیات ژور تاثیر هم په روان باندې کوي او هم چې د دوی په دغه راتلونکي ژوند د اوسني ژوند دا ټول ګډ وډ حساب روان دی دلته نو خبره دلته خرابېږي نو سړي زړه تنګېږي که هغه په خولۍ کېږي هغه په بل سي کې دا وطن مر پرېږدي چې دا وطن دې د تا عزت نه لاړه دا خلک چې ځي په همدې خاطر ورنه روان دي.
هغه ځوانان چې دا خولۍ خوښېږي مګر اوس په افغانستان کې نسي په سر کولی تاسو څه ورته وایه؟
د دوی په فکر کې د دوی په زړه کې چې هغه کم خوځښت دی هغه د دوی جاري وساتي. خیر داسې دي نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولۍ په دوی باندې منع کېږي او دوی هغه خولۍ په زور باندې په سر کړي ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کېږي دلته دلیل نه ویلی کېږي. کېدای شي مطلب دوی باندې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای نه خاصه. نو زه وایم چې خولۍ دې خیر کچیرته مطلب نه کیږي نه دی بس ریخو خپل هغه فکر هغه خوځښت هغه ته دوام ورکړي پس نه څه ډول باندې او وخت بدل راشي چې دوی چې خولۍ وغواړي بل څه وغواړي هغه ټول بو کی یا دوی دې یو کار وکړي کاغذ سره خولۍ د یو بل رنگ یو بل شی پیدا کړي. ضرور نه دی چې مطلب پاغه امتداد باندې مخکې لاړ شي. کله چې پوهیږي یو څوک دی یو څه نه په یو ځای کې ویر لري نو ضرور نه دی چې مطلب هغه ځای کې ته کټ مټ هماغه سي نظریه هماغه راوخله. اوس موږ ډېر علمان ګورو چې مطلب هغه د یو نظریه فالوورز دي مگر بیا هم ځان نه خېچې چې د هغه نظریه فالوورز هم په یو بل شکل وړاندې کیږي په یو بل شکل باندې وړاندې کوي. زما خو یو دا نظریه ورته ده. نو
ډېر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډېر زیات مننه تاسو نه.
لیکوال او خبریال چې وایي نوم یې یوازې عزیزي یاد کړو هم له سرې خولې څخه د ځوانانو منع کول په شخصي ژوند او شخصي حریم کې مداخله ګڼي.
متاسفانه څنګه چې تاسو ته معلوم ده په افغانستان کې په ځوانانو باندې ډېر زیات بندیز دی په همدې ورځو کې، حتی په همدې نږدې ورځو کې، حتی هغه د افغانستان فرهنګي کلتوري لکه د تار نه چې بافېدلې یعنی لاسي کار د افغانانو زیاتی هغه د سمت شمال کې زیات استفاده کېږي، لکه مونږ چې ورته وایو ترکستاني خولۍ سرې، هغه متاسفانه په افغانستان کې بزرګانو بندي شوي دي. دا خو زما په نظر دومره یعنی سخت کار نه دی چې دی یو لاسته راوړنه دا وبولي. متاسفانه ځوانان یې د ځان نه لرې کړي دي. ورځ په ورځ هغه ځوانان چې په افغانستان کې تعلیم کوي، درس وایي، لکه څه روښانه دي، حتی سوشل میډیا کې چې دی د فاصله نیسي. زما په نظر باندې دا رقم کړنې په افغانستان کې دوی ته سخت ضربه ورکوي او همداسې ټول خلک ته فاصله نیسي. نه تنها دا چې دا تازه کې د نوی او قانون د امر بالمعروف په نوم باندې د توشیح کړی، متاسفانه چې دا هم ډېره او غټه ضربه ده ځوانانو ته، خلکو ته او ټول خلک ته خفه دي. که تاسو مخکې فکر کړی، دوه کاله مخکې یو تعداد کسانو چې د دوی د ملاتړ کوو، ولې متاسفانه اوس هغه سوشل میډیا ته تاسو مراجعه وکړئ وګورئ، 99% خلک د دوی نه بېرته ناراضي شوي. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک ولې دا کړنې سرته رسوي.
بله، د تاسو په نظر د ځوانانو په هر کار کې مداخله کول په خپل ځوان څومره مړاوي کوي؟ مثلا په خپل ځبه کالینې چې اغوستلای، په خپل ځبه موټر کې موسیقي نسی اوریدلای، په خپل ځبه چاکارته نسی تللی. او تازه خبره دار چې خولۍ، یعنی تاسو خبره یو عادي موضوع ده، خولۍ یو څه خوښيږي چې رقم خولۍ په سر کا، اوس په دې بندیز لګولای، ځوان څومره مایوسه کیږي؟
متاسفانه مایوسیت خو بيخي اخر اندازې تر رسیدلې، ټول یو قسم رواني مرض نیولې دی په افغانستان کې. نه تنها په د دې په زندگی باندې، په ټولو مسایلو باندې بندیز کېدلی په افغانستان کې، او دوی سخت ځورېږي. لکه مخکې به چې اشاره وکړه، په رواني مرضونو اخته شوي دي، او داسې ډېری او داسې اعصاب د لاسه ورکړي دي. متاسفانه نه پوهېږي چې آخر سرنوشت به د دوی څنګه کېږي. یو خوا بیکاري، بل خوا ته د دوی روزګار نه وي، تعلیم ورباندې بندي، نو دا طبعا بد اغېزه په ځوانانو لري.
که راسو دې ته چې یو ځوان په ټولنه کې کوم حقونه لري، که څه هم دا واضح خبره ده هر څوک په دې پوهېږي چې د هر وګړي په تېره بیا د ځوان چې اوس خپرونه دي، موږ او تاسو د ځوانانو خپرونه ده، کوم حق لري. مګر موږ چې د افغانستان ټولنې ته ګورو چې ورځ تر بلې د دوی حقونه اخیستل کېږي، نو لازم یې ګڼو چې په دې باندې خبرې وکړو چې یو ځوان کوم حقونه لري.
تاسو وګورئ په افغانستان کې 80% ځوانان تشکیلوي. ځوانان په افغانستان کې ډېر زیات دي، او متاسفانه دغه هیڅ نو حق خو هغه چې دغه دوی اولین حق دی، د دوی تحصیل دی. متاسفانه دوی ته زمینه نه ده مساعده شوې، ده د زمینه باید مساعده شي. د ځوانان چې دي د سیاست نه لري دي، نوي ځوانان چې کله جامعه راځي هغه ته باید زمینه مساعده پانتونونه ورته جوړ شي، تحصیلات ورته برابر شي. په بهر کې دننه متاسفانه دغه هیڅ حقونه نه دي ورکول شوي. حتی د ځوانانو خبره نه اورل کېږي. ځوانان څوک اصلا چې کوم مجلس کې د دې خبرې وکړي، هغه ترټل کېږي، هغه بیا وکیږي، دغه دغه مجلس نه وتل کېږي. متاسفانه چې دا ډېر یو منفي او بد اغېز په افغانستان باندې لري، او دوی هیڅ نوع حقوق ته، هغه ابتدایي حقوق چې د دوی هغه جامع دي، چې لکه مخکې مونږ تاسو ته وویلې چې په یو خولۍ باندې دوی دومره بس کوي، یا دوی خپل په زړه باندې جامع نشي اغوستلی، خپله ږیره نشي جوړولای، نو دا به که څه رقم حق حقوق دوی ته ورکول شي، هغه ابتدایي چې د دوی حق تعلیم او کار دغې د دنده ورکول شي. متاسفانه
که په خپله کوم د خولۍ باندې خبره وکړو، تاسو څه فکر کوئ ولې ځوانان خولۍ ته نه پرېښودل کېږي؟ البته دا سرې خولۍ چې دي په دې باندې بندیز لګېږي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه چې تاسو ګورئ چې د لر او بر پښتانه دغه سره خولۍ زما په نظر داسې چې د دوی یو سمبول ګرځېدلی دی، او هغې هم د دغې مسلې نه ډار لري چې پښتانه به منسجم شي، یو ورځ به راجیب شي. تاسو ګورئ چې اخوا ته حکومت په دې فکر کې دی چې زموږ بدیل نور په افغانستان کې نشته. زما په خبره چې یوانه علت همدا دی چې دا د منظور ډلې نه د افغانستان د نوی ځانته چې حکومت وایي دی ډار لري، او نه غواړي چې دا خولۍ په ناوې مشهوره شي. یا په ناوې دی داسې فکر کوي چې دا مسلې د بیرق حیثیت اوس پیدا کړی دی. دې خولۍ دا د افغانانو په سر، یعنی داسې کوم افغان که د په هر ولایت کې د افغانستان دا سره خولۍ په سر، دوی داسې فکر کوي چې دا د منظور د ډلې دی، او د هغې پلوي کوي. ولې نه دا خولې تنا په پلار او بر کې استفاده شوی کده اصلا په ترکستان کې چې هغه د شمال ورته د افغانستان خلکو زما شي پیادېږي په جوزجان فاریاب سرپول مزار کې دا وخت هم استفاده کېدل اوس اصلا دا ګیلمي خولې دي مونږ چورته وایو سابق ګیلمونه د دې نه جوړېدل د دې نه فرشونه جوړېدل حتی د سرخان د دې رنګ نه استفاده کېږي نو دا خو نشي کېدلی چې مثلا د افغانستان لاسي کار یو فرهنګي کار یې په سیاست باندې مونږ او تاسې بدل کړو
بالې دلته راځو دې ته چې د یو هیواد فرهنګ ته څومره زیان رسیږي لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه د خولېګانې د موږ تاسو په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري اوس د دې لپاره چې دا منظور پښتون ډلې په سر کړې ده ته دا بندیز لګي خپل اصیل کلتور ته څومره زیان رسیږي
متاسفانه کلتور ته خو زیان ورسه او تاسو ته معلومه ده چې دوی همداسې فکر کوي یعنی سیاسي اړخ فکر کې دي متاسفانه دا زموږ فرهنګي خولې ده نه تنها خولې همداسې موږ شمال کې همدغه رنګ په همدغه ټیکه باندې او په همدغه باغ باندې چپنې لرو چې هغه مشران اغوندي یا چاته څوک توفک ورکوي او دا که هر ورځ یو زموږ د افغانستان یو فرهنګي مثلا لاسته راوړنه یو تولید یا کوم هیواد استفاده کی یا کوم ډله استفاده کی یا کوم اړخ استفاده کی نو دوی په بندیز ولګي دا په دې معنا ده چې دوی د افغانستان فرهنګ له منځه وړي متاسفانه
بله تاسو خپل خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې میډیا هم نس کوي دا ډول خبرونه خپاره کی یا دا ډول خبرونه ولري چې اوس په ځوانانو باندې سری خولې منسي اته دوی خپل غږ نسی پورته کولای بل اخره د افغانستان راتلونکي تاسو څه ډول وینئ چې حتی کله چې یو چیرته په طبقه باندې ظلم کیږي هغه خپل غږ نسی پورته کولای بیا په تیر ځوانان
متاسفانه چې دا په ځوانانو خو 100% هم دا اوس بندیز دی همدغه سي ځوانان چې پرسانوي کوم کار کوي هیڅ یو خبر یو عادي خبر چې دا خولې کده هر شی دی بدون د اجازه نشرولای نشي ټول په ډار کې زندگی کې اخیری هغه خبره دا ده چې کله خلک په تنګ شي وي په جنگ شي متاسفانه او مونږ ځوانان او د افغانستان ځوانان هم نور خسته شوي دي جنگ نه غواړي همداسې چې مونږ په درو شکلونو کې دلته په افغانستان کې جنگ او دا اکثرا تلفات او اکثرا ځوانانو ته ورسېده ځوانان د افغانستان اوس هم جنگ نه غواړي دی تحصیل غواړي دی ته باید زمينه مسایل شي دی باید کار وکړي تا کار سوګي دی باید د سیاست نه لري وساتل شي متاسفانه زه د افغانستان آینده او راتلونکي خنه وینم کدا سکړنه نور هم دوام کوي نو امغه ما مخکې متل وی چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته بل اخره به خلک مقابل کې راځي
طالبان رو روخ په لې دورې ته بیرته ورګرځي په خځو باندې قویدات په ځوانانو قویدات په اړه مسله کې مداخله کول دوی د تاسو کدی یو ځوان په صفات د تاسو نظر له ځان سره ولرو هدف څه ده آیا په دې ډول غواړي دوی په رسمیت وپیژني نړیوال دوی دا کار کوي دوی په عامه خبره وایي خپل زور ښیي یعنی څه وایي چې کوي
تاسو خپل ډیر ښه اشاره وکړل چې دوی ټول هغه فشار چې دوی د نړیوال نغواړي چې دوی په رسمیت وپیژني دوی په خپل ملک او خپل مملکت کې په خپل خلکو باندې خپل اتباع چې دلته په دوی باندې ظلم کوي نو داسې نه کیږي چې مثلا زما یو ګاونډی زما هغه جایداد یا ځمکه قبضه کړي وسی او تر شي بیا په خپل وړو باندې په کور کې ظلم کوي هغه ته زور کوي د دې چې غو باسي د کور نه هغه ته ظلم کوي دا داسې معنا ورکوي اوس کله نړیوال تا پر اسمت نه پیژنې تو خو خپل خور مور متنګه ونه دا تاسو ګټه چې خپل غږ وباسي او سوشل میډیا ته لاړ شي هم دا نور جهانی رسنوي کې نه شرشي دنیا ته تدا وکي چې وروره ته زما دا خبره نه منې زه دا کار کوم خو ته پوښتنه باندې دا ظلم کوي ته خپل ملت باندې ته خلک د ځان لري کوي خدا خو زما په نظر باندې ستا په ګټه ده نه د ملت په ګټه ده او نه تا نو سو خوشاله کیږي متاسفانه دوی ک مثلا غواړي چې مثلا دوی پر اسمت پیژندل شي دوی خپل سیاسي فشار دوی د خپل غاړي کې چې دوی سر درلود چې کوم کنټرا کې دوی سر درلود دا غې د لارې د دوی فشار راوړي په خلکو کې دا فشار راوړي زما په نظر باندې دا نور هم د رسمیت پیژندل نه دی لري پاتې کیږي
دغه کارونه چې دوی کوي لکه اول ځل چې دوی لاړله اما چې په ځای باندې نور راغله دوی له دې نه ویره نه لري چې مونږ بیا نه سکوریږو په خپل دوه کارونه باندې
دوی کوم کسانو سره یاد سي وغږیږي یا د مسره مخامخ شي چې اول ځل چې دوی راغلي ورته کچو چې تاسو تعلیم ولې بند کړی دی خپل درته وایي په سطح د ولسوال په سطح قومندان په سطح ته د والی تاسو ته وایي چې مونږ هم نه پوهیږو چې ولې ښوونځي بند دي نو دا معلومه خبره چې د دې شاته کوم راز دی او د دې شاته کوم کسان چې دوی ته مشوره ورکوي نور څوک دي خپل خپل هم نه پیږي تر والی سطح پورې چې موږ معلومات لرو چې د دې نه پوښتنه وکړي دوی خپل وایي چې موږ افسوس کوو چې د افغانستان په ښځو باندې ولې تعلیم بندی. نو بیا موږ چې کله ترې پوښتنه کوو چې دا ښه چا بند کړی دی او دا ځواب هم دوی نه لري متاسفانه، یا ډارېږي یا د دوی کوم فشار دی دوی باندې، او دوی خپل هم چاته د والی په سطح باندې نه پوهېږي چې ولې تعلیم بندی. او دا کته کسان چې دي دوی سره په دوی حکومت کې کار کوي دوی یو هم خوشحاله نه دي، دوی هم ناراضه دي چې ولې تعلیم بندی. نو زما په اند دا موږ ته داسې یو استخباراتي لوبه ښکاري متاسفانه.
د تاسو به په یاد دي وړاندې تر دې چې طالبان بیا کامیابه سي او افغانستان ونیسي او خپل حاکمیت اعلان کړي، یو شمېر سیاسي څېرو او ځینو رسنیو داسې یو تبلیغ کاوه چې طالبان پخواني طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي، د نجونو لپاره به ښوونځي وي، د ښځو لپاره به کار وي، په ځوانانو به فشار نه راوړي، هر څه به نارمل لکه د جمهوریت روان وي، خو یوازې طالب به راځي. ولې داسې یو تبلیغ ورته وسه؟ تاسو هغه کسانو سره اوس هم ناسته لرئ، غږېږئ، په خپل کار پښیمانه نه دي چې ولې مو دوی ته تبلیغ وکړ؟
ټول پښیمانه دي چا چې دوی ته لابیګري کوله. اول کې فکر کوم چې دغه مسله داسې وه چې دوی غوښتل فقط افغانستان لاسته راوړي. اول کې دوی هر څه ومنل، تاسو خپله په دوهې تړون کې ولیدل چې دوی ویل چې د ښځو حق او تعلیم په قرآن کتاب اسلام کې او په حدیث کې ورکول شوی دی، برعلا یې ویلي، یعنی جهاني رسنۍ هلته ټول حضور درلود. کوم شرطونه چې دی په هغه تړون کې په دې خل شوي دی په هغه کې، دا ټول دی خپل ومنل، دانه دانه ومنل. خو بالاخره دا دی وایي چې دا خو د جنگ یو تکتیک و، دا د اسلام د جهاد یو تکتیک دی چې موږ سر ته ورسو. یعنی داسې بعضې کسانو نه موږ اورېدل چې دا خبره کړې، کچالو کفري بار رقم موږ افغانستان لاسته راوړو، بالاخره موږ خپل د شرعي قانون تطبیق کوو.
یعنی خپل دروغ هم شرعي
دا مثلا دغه خبره همداسې معنا ورکوي، نو چې دی وایي چې موږ که په هر رقم بالاخره جنگ کې همدا تکتیک دی چې سړی هغه خپل هدف ته ورسیږي.
په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی څه وکړي تر هغه چې حالات سمیږي، له رواني اړخ نه په دوی باندې لا زیات بد تاثیر ونه کړي، ورځ تر بلې بندیزونه زیاتېږي، چې تازه د خولۍ بندیز د تکړه خولۍ به نفسر کوي، ځوانانو ته به څه ولرو؟
ځوانانو ته زما پیغام دا دی که تاسو باندې کله کورسونه مکتب ونه پانتونونه هر شی باندې که خزی کنری دی دی د سوشل میډیا له طریق نه د لینکونو دغه پانتونونه چې آنلاین نشرات لري لاسرسي پیدا کړي، یعنی خپل تعلیم ته سر ته ورسوي، که په هر لحاظ که ته هر رقم سختی دی ته وي، او افغانستان به ان شاء الله ښه راتلونکی لري، بیرته به ان شاء الله روښانه ژوند دی ټولو. بس دا تګ راتګ شته په دې کې، یعنی زما منظور دا دی چې یو ورځ به یو ښه کس ووسي راغلی به وي افغانستان کې به حکومت کوي، تاسو به بیرته پکې عملته اشتراک کوئ، او تاسو به پکې سهمیه لري، تاسو به پکې د تحصیل حق لري، تاسو به پکې د کار حق لري. یعنی تاسو مه مایوسه کیږئ، زما ځوانانو ته هم دا پیغام دی چې تاسو خپل هغه خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ، خدای به انشاءالله مهربانه شي او روښاني به راشي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه هم جناب.
د بشری حقوقو په برخه کې فعال او تاریخ څیړونکی نجیب الله حبیبي هم وایي چې سری ګلمی خولۍ په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. نوموړی پر ځوانانو باندې د طالبانو لخوا د بې ځایه بندیزونو پاکله وایي.
دغه کلنه چې ده دا اولم نه ده او اخرم نه ده، داسې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانۍ خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي. لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منسوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سرې خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی شي چې خپله په خپل زړه باندې جامې واغوندي، خولۍ په سر کا وګرځي. دا چې اوس افغان ځوانان منکی چې سره خولۍ بنه په سر کوي، دوی له سرونه ایستکیږي، په دې اکلره ته خبرې وکړي. تاسو خپله دغه مسله څومره درته درغون کې و؟
بالکل، ګوره انسان چې دا یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی، انسان حرمت، انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا دولت پالایي یا نور، باید هغه انساني کرامت او د انسان کوم څه چې خوښیږي یا څه اغوندي هغه ته باید دوی په درنښت وګوري. دغه کومه خولۍ چې اوس منظور پښتون ته منسوب شوې پخوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو ازبکو سند شمال کسانو ډیری په سر کوله. حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. شاید تاسې شاید د دې حال اوسېږي ځینې ځایو کې دغه افغاني کالیو سره بده او دا پخوانۍ عنعنوي منظور پښتون تمنصوبه کومه چې ده دا تنه د منظور پښتون پورې تړاو نه لري. نو د دې خولۍ بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده او دا لکه نورې کړنې چې د دوی غیر انساني دي دا هم تاریخ گواه به اوسېږي او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زه بولم.
هغه ځوانان چې منع کېږي او د دوی له سر نه خولۍ اخیستل کېږي هغو ځوانانو ته څه کول پکار دي؟
په ټوله کې که موږ متوجه شو افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی او په زندان کې د زندان بانانو یا هغه څوک د زندان ساتونکو له خوا نه ډېر کنټرول وي. که موږ او تاسې پلچرخي او کوم بل لوی زندان مثال ورکړو افغانستان هم هماسې دی. که دوی هر څومره فشار پرې راولي خو زه د افغان ځوانان نه د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي، احساساتي برخورد ونه کړي، ځکه دوی په هېڅ سره نه انساني او اسلامي باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه وسیږي او درنښت ولري. نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسي نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم او دوی باید هوښیار وسیږي او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکې چې واټن ډېر کړی دی نور به واټن ډېر سي او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډلې سر خپله وخوري، ځکه وایي به تنګ راید به جنګ راید. یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي او که چیرې زمینه ورته مساعده شوه بیا به دوی ته هم بېرته یو درون ځواب ورکړي، ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه لکه زندان کې چې اوسېږي.
بلې، حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي، عام خلک په تکلیف وي، تاسو به څه ورته ویل ولري؟
حاکم نظام ته زما دا وینا ده که تاسې غواړئ حکومت وکړئ تاسې باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ، د خلکو په خولۍ، د خلکو په سینګار، د خلکو په عطر، د خلکو په رنګ ناخون، د ښځو په عطر، د ښځو په بوټو باندې کار ونه لري، داسې زمینه جوړه کړئ، داسې عدالت راولئ، داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسېږي. تاسې اسلام ته خدمت وکړئ، د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ تاسې خلک له اسلامه متنفروئ، خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ. که د نجونو د مکتب مسله ده، که دا د خولۍ مسله وي، که هر هغه شخصي حریم باندې څوک برید وکړي ډېر عکس العملونه ښي، حتی د مهاجرتونه راولاړوي، که د پوهنتون مسله ده، که د مکتب مسله ده، که دا رقم مسلې چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي، یو خولۍ نسي په سر کولی، نو هغه وطن پې سور اور ګرځي. نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسېږي او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادال چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د موږ پلرونو او د موږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تر بیا فرض کی چې یاست الله مومال او ملګری.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جینیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جینیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جینیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جینیټیک یا د وراثت علم، جینیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لېږدول او د هغو د څرنګوالي یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالي دی یا د مور او پلار خو کشنیانو ته یا بچیانو ته د رنگ استول دی، یا هم د ورشتان رنگ دی، یا هم کد دی، او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین، یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابین توپیر او تغییر معلوم کړو، یا ورتهوالی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنا چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابین فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابین فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابین فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندلو، دغه تر مخه نور ډېر پوهان راغله چې غوښتل یې دغه د جینیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نه سول باندې. نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لېږد باندې حاکم سو، هغه ګریګور مندل و. دی راولاړ سو په 1868 میلادي کال کې. دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پوهنتون د کلیسا او شاته ارزای چې و، د هغه په بخچه کې کرلی و. دغه د مشنګ د بوټي د تجربې حاصل و چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دی چې کله ژوندی و، چا د ده پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یې بلله. مګر کله چې دی مړ سو 40 کاله وروسته، نور پوهان راغله، د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان راغله چې د جینیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل و چې د جینیټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی. وراثت او صفتونه. جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کېږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یې، یعنی وایي یو چا ته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاتې سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کېږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی، هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی، چې دوی سره ځای سي د جوړه سوله، او د جوړه جنونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، دی که چیرې موږ د باندې خواست ورته وګورو، د دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي. مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو، او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسو لیدلی، هغه ته یې جینوټایپ ویل کېږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابین فرقونه دي. تاسو په چپلاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دي، دا د دوی فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دوی کروموزومونه، د دوی هستې، د دوی آر ان اې، ډي ان اې، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه، دوه دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپل اوږده تاو سوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او دا جلا جلا مټ چې دی، هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر 23 جوړې دي یا 24 عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماکیت په نامه سره یادیږي او بله برخه هم د کروماکیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په ځیر سره ورته وګورئ کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان ای جوړښت دی، ډي ان ای ډیره سره پیچل شوی ده، وروسته یې دغه کروموزوم رامنځته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمي حجرې دي او بل جنسي حجرې دي. جسمي حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي او جنسي حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړې جسمي کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه ته اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یوه جوړه جنسي کروموزومونه لري چې هغه په ښځو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارینه کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا علت کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري؟ هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر که چیرې وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي له لمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې یې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکی به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو وګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي. فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب. فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو چې شي دي اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. بیا په بلې بره داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو وپېژندئ چې د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیز دی رڼا ده. رڼا او نور د ضیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ضیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوي او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډیره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو چې کوي دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. که چیرې رڼا ډیره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو که چیرې منځنۍ وي دغه عملیه ډیره چټکوي. خو که چیرې دغه عملیه کمه که چیرې رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي، یعنی موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د ضیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د ضیایي ترکیب عملیه بلا کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري ضیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي، یعنی کلوروفیل مو چې کیږي فعاله کیږي. د سروڅ په فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافی ده. کلوروفیل چې شي د لمر کوچنی ذره ده، په کچیر د سروڅ په فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري، د همدې تحریک لپاره کافی ده. بنفش رنگ هم دا کار کولای سي، هم سور څپه کولای سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنگ کولای سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولای سي چې د لنډې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوي یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي، یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوي وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولای سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې و، هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړېږي، د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډلې څخه دی چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولای شي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کېږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کېږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهم عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید، همدارنګه او اوبو سربېره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده، دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کیږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي، او د سانتي ګرید څخه په 45 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسېږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنې کیدای شي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ، یعنې هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي، چې نبات په زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخ او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د 0 څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سول. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندیو موجوداتو د ژوند کولو لپاره بې حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندي موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندي موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیاتر کې پوسټر چاپیریال هوا صافوي د زیاتر کې پوسټر چاپیریال هوا صافیږي نباتات د زیات ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي کاربوهایډریټ او اکسیجن منځته راځي چې دا د زیات ترکیب په دوران کې منځته راځي که چیرې زیات ترکیب شتون ونه لري دا دوران منځته نه راځي دغه څه منځته نه راځي نباتات څه کولی شي دا کار وکړي کاربن ډای اکساید د ټول ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري ژوندي موجودات تنفس نشي کولی یا د تنفس عملیه سرته نشي رسولی د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي که چیرې د غذایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي ځمکه ګرمیږي چې دې عمل چې دې عمل ته د شین کوریسو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده په درس کې به ښوونکی راته مندول راوپیژني چې هغه څوک وو او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پو یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده هغه د میراث لومړی قانون وموند یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ هغه چې و په خپل مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ نن دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول په یوشکلنی کې هغه د برون د اګستن بندر ته لاړ او په 1828 کال کې کاهن سو یعنی دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي دې تر څنګ نو دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1828 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي له هغه ځای چې هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي مندل په خپل هغه پر ریاضي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډیر زیات علاقه درلودل تر دې چې دوی وتوانېد د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي د دې تر څنګ هغه نور ډیر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعات او تجربات نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ بیا د هغه د مطالعات هغه نتایج او هم د هغه خپل مطالعه په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه وو نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده او نه هم منل خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي هغه وخت خلک د جینټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي مندل په 1840 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړ او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شو او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلارو پیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینټیک د علم پلار دی په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جینټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نور لاسته راوړنې درلودې مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د ورثه د علم اساس بلل کیږي. نو مدل مطالعه دا سوی چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کړي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې موندل د خپل تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی وو. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې ترڅنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یې همدغه دلیل موندل د خپل تجربې دپاره د موشنګ بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې موندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د دې ترڅنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. موندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ دریم اصل یې دا و چې موندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و. یعنې کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپلې تجربې چې وي پر هغه باندې باور درلود تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول یوه تجربه څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطۍ چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطۍ مخنیوی وکولی سي. څلورم مثال یې دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولې چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا چې د موندل قوانین وایي چې د موندل قوانین څو دي په اصل کې د موندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې موندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلور فرضیو باندې لاندې کړلې. یعنی د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وې هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه. یا هم څلور فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندۍ موجودات یا هم د موندل د تجربو هغه اوله فرضیه دا وه چې ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېدای شي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای شي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. دریم فرضیه دا وایي کله چې دوه علیلونه د القاعده عملیې په واسطه سره یوځای کېږي کله چې د ارقام د صورت ونیسي او دوه لیلونه سره یوځای سي په دې وخت کې شاید یو لیل خپل صفات ښکاره کړي یو یې شاید خپل خواص ښکاره کړي خو بل لیل کېدای شي خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. موندل هغه لیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه او هغه لیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفات نه ښکاره کوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخیری فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري دغه علیلونه د ګمیټونو د مستراتک په وخت کې د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د موندل لومړی قانون ته چې د موندل لومړی قانون چی شو. دغه د موندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د موندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا اف یونیټ فکټرز په نامه یادیږي. د موندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د موندل دویم قانون دا و یعنی د موندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي چې دې ته پرنسپل اف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برسیت او مخفی په نامه یادوي. هغه کچیر دو ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري، دوی په خپلو کې سره تزویج سي، د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوو صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي، چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې، کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي، په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل سو، په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د خوونځي د درس پس د کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.